یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې د هڅو نوي وضعیت ته کتنه کوو. په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې برتانیا له امریکا سره په هغو تورونو کې همغږې شوې ده چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې، د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي، او مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامله سي. بشپړه خبرونه. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قمندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته نه ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو د دفتر اعلامیه وایي د هغو ادعاو په اړه به امنیتي ادارې بشپړ څېړنه وکړي چې وایي په دغو عملیاتو کې ملکي کسان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ضروري په پاله په دې برخه کې د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ له پوځي لارو نسي هواریدای. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره ویني او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په خپله زلمی خلیلزاد د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان دولتي رادیو په دې لیدنه کې د ده له خولې ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له پاکستان سره د شریک کار د دوام غوښتونکی دی. دوې اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته چې د یوه امریکایي سرتیري په شمول یې 12 کسان وژل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا هغه خبرې اترې لغوه کړې چې پکښې له نهه پړاوونو مذاکراتو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یو هوکړه لیک مسوده چمتو سوې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم وایي غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهم دا خبره د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدنې وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 4 غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. د امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله من دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکي اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د اف 15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه ورسته له هغې له دې پروګرام څخه وایستله چې انقرې له روسیې څخه د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره. ترکیه د امریکا دا اقدام غیر منصفانه بللی دی. امریکای چارواکو مخکې تر مخکې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 سیستم د پیرلو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې دا سیستم د ناټو له سیستمونو سره جوړ نه راځي او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی ده چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه خبرې کړې دي. دا هغه څه دي چې اوس یې په امریکا کې د یوې سیاسي رسوایي بڼه خپله کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې له تهدید سره مخامخ کړې دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ وویل د جولای په 15 نیټه یې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي، موږ نه غواړو چې زموږ خلک لکه پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه زوی هغه اداري فساد لا زیات کړي چې لا د مخه اوکراین کې سته. بایډن د امریکا په ډیموکرات ګوند کې یو له هغو مخکښو سیاستوالو څخه دی چې هڅه کوي د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د خبرونو پای.
لازادې راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. په یو راپور کې مو دا مسله څېړلې ده چې دا کتنه به د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز وکړي. په یوه مرکه کې به د طالبانو وروستي سفرونه او ډیپلوماتیکې هڅې وڅېړو.
د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په کپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې فعالان زده کوونکو ته قرطاسیه ویشي.
هر څه دولت ته مه پرېږدي، یوه کتابچه یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راسي، هم هر یو زړه ښه کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتي کمپاینونو څرنګوالی څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. راپورونه وایي چې عمران خان په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې هڅې به له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی یو شمیر هیوادونو ته چې په دې لړ کې وروستی هیواد چین دی، د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ پیل کړې ده او چین ته یې په دې لړۍ کې په دې وروستیو کې سفر کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، د زلمی خلیلزاد او ښاغلي عمران خان د کتنې جزئیات معلوم دي؟ د دوی د خبرو اترو جزئیات رسنیو ته راوتلي دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل، اوس وړاندوینه دا ده چې خلیلزاد به بیرته خپل ماموریت د سولې په برخه کې پیلوي. خلیلزاد له عمران خان سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې په تړاو باندې دواړو لورو خبرې کړې وې او عمران خان ټینګار کړی و چې ډېر ژر به د سولی خبری بیرته د طالبانو او امریکا ترمنس پیلیږي. دا خبری په داسې حال کې دغه څرګندونی یا دغه ګنګوسی یا دغه اظهارات په داسې حال کې کیږي چې اخواته د طالبانو یو نه کسیز پلاوی چین د تلله دی او هلته هم د سولې په تړاو باندې طالبانو د چینی پلاو سره خبری کړي دي.
بله، پرده سب د چین د سفر په اړه ورسته خبرې کوو. خو د نیویارک په کتنه کې د عمران خان او د زلمی خلیلزاد د کتنې مسلې ته که بیرته راشو، نو دا داسې یو ویلی شو چې د افغانستان د سولې هڅې به بیا پیل شي، ځکه چې عمران خان په دې کې پاکستان وبخې د پاکستان ونډه په دې خبرو کې ډیره مهمه وه. نو د دې معنی آیا دا ده چې د سولې خبرې بیا یا د سولې هڅې بیا پیلیدونکي دي؟
تکل صاحب وړاندې لیدي چې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي. د امریکا د جمهور رئیس لوري د امریکا جمهور رئیس وړاندې لیدي یو شمېر امریکایي چارواکي چې د افغانستان په برخه کې یې رغنده رول لوبولی، لکه جانس بلوټن د امریکا مشاور، همداسې د امریکا د خارج د دفاع وزیر، دوی چې کله له دندې لرې کېده نو دوی په تړاو باندې د امریکا د جمهور رئیس هغه څرګندونې هم ډېرې توندې وي. خو کله چې د سولې خبرې د افغانستان د سولې خبری د زلمی خلیلزاد لوري پر مخ وړل کیدلې، د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت په ټپه ودرو، نو د امریکا جمهور رئیس په دې تړاو باندې هیڅ هم نه ویلې، یعنی د یو څرګندونې هم د زلمی خلیلزاد په تړاو نه کړله. دې ته ورته د عمران خان سره د زلمی خلیلزاد لیدنو ته داسې انګیرنه کیږي دلته چې د افغان سیاسونو سره منګه وغږېدلو داسې باور دی چې شاید اخوان طالبان ټینګار کوي د سولې په خبرو باندې، او وایي چې باید امریکا بیرته د طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. نو دلته اوس باور دا دی چې شاید زلمی خلیلزاد بیرته خپل ماموریت پیل کړي. مونږ هڅه وکړو چې په دې تړاو باندې د زلمی خلیلزاد له مطبوعاتي دفتر سره هم اړیکه کې شو، د افغان حکومت سره هم اړیکه کې شو. نو دوی تر دا مهاله په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي، خو کچیرته وروستي جزئیات په دې تړاو باندې مونږ ترلاسه کوو نو شریکو به ان شاء الله.
بله، او د چین د سفر مسله، د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چین ته، په دې کې څه نوی پرمختګ دی یا هغه وروستي جزئیات له چینایي چارواکو سره د دوی د کتنې څه دي؟
بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تکل صاحب، عمران خان په داسې حال کې د زلمی خلیلزاد سره ګوري چې اخواته د طالبان یو نه کسیزه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټ کې لیکلي و چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیون سره په بیجنګ کې کتلی دي. شاهین ویلي دي چې د ملا برادر او ډینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د شویو مذاکراتو توافقنامې پر سر د تمرکز بحث دی. د شاهین خبرې همدار از دو ویلي دي چې طالبان یا د افغانستان لپاره د چین خاص استازي له امریکا سره د طالبانو هوکړه د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل لارې پر سر باندې دواړو لورو ټینګار کړی. خو دلته په دغو حساسو شرایطو کې د طالبانو سفر د سیمو هیوادونو ته او د زلمی خلیلزاد د ماموریت د بیرته پیل احتمال په څه معنا کېدی شي؟ یو شمیر سیاسون په دې باور دي چې شاید د چین هغه اقتصادي پاور یا اقتصادي قدرت چې په سیمه کې لري یا د نړۍ په کچه لري، نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو باندې څه تاثیرات پرې خودلی وشي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې او همدارز چین ته د پاکستان او بخې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر جزئیات واوریدل. د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم سره، آیا د افغانستان د سولې پر پروسې څه اثرات کولای شي؟ بیا هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی دا پوښتنه ترې کړي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه معنا دي؟
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته وکاو چین ته وکاو خای نور هیوادونه ته هم وکي، زه فکر کوم چې دی غواړي په دغه سي سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي د هغه هوکړې په اعتبار چې د دیو د امریکانو ترمنځ وا دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو کیږي او په دې ارتباط به د طالبانو دریض ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریض ملاتړ ته رامات کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرېښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په فشار راګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوئ چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونی نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوا یې نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسي.
شریف صاحب، د زلمي خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو ودرولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو دغه خبرې ودرولې او ټرمپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري د فردي تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکمل شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې به ولاړې وي د زلمي خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې لپاره یو نوی سرلیک یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپوه محب شریف او چلا زده رادیو سره خبرې کوله.
پنځه ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې امید زهیرمل چمتو کړی دی.
ملي تدارکاتو کمیسون له هیواد بهر ته د زر کاریګرو د لیګلو پروژې په ګډون سلور 15 تدارکاتي موضوعګانې منزورې کړې. ارک په یو اخبار کړي خبر پانه کې لیکلي دا پروژې له 11 میلیارډ څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت بشپړېږي. سرچینه زیاتوي د پروژو کې د حرارتي دڅکا او جنراتورونو د اړتیا وړ ډیزل تیلو د برابرولو او پیرولو ترڅنګ ازبکستان سره د بیلابیلو وسایطو د تفاهم نامو لیک او قرارداد منزوري. کرنې وزارت د سلور د شولایتونو لپاره د 15,000 میټریک ټن غنم تخم پیرل لیکت او یوشمیر نوري پروژې شامل دي. د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي پکتیکا کې سږکال د مڼو حاصلات زیات شوي دي. یاد وزارت په یو خبر کړي خبر پانه کې لیکلي د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي برنامه لاري په پکتیکا ولایت کې د مڼو یوشمیر متراکم بڼونه جوړ کړي دي چې اوسې حاصل خورا زیات شوی دی. سرچینه زیاتوي د بڼونه په دې ولایت کې د مڼو د متراکم بڼونو د دودولو په پار په تیرو دریو کلونو کې جوړ شوي دي چې بزګران له حاصلاتو خوښ او د دې بڼونو جوړولو تا لیوالتیا پیدا کړی ده. هخوا د پکتیکا د کرنی ریاست چارواکي هم وای د میوه متراکم بڼونه جوړول په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بساره پرمختګ دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغاني پر وړاندې داسې تبادله کېدل، یو امریکایي ډالر اته او افغاني او 15 شپوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني او نوي پوله، یو سعودي ریال شل افغاني او 15 اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني او نوي پوله، زر هندي روپی یو لس او لس افغاني، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
ل پی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو، خو سورځو یو نړیوالې مهمې مسلې ته. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤل دی. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان لخوا ورته تور پر ایران لګېدلی و، خو تهران دا تورونه رد کړي دي او د دې مسؤلیت هم په یمن کې د ایران پلوی حوثی یاغي ډلې اخیستی دی. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خپرونې ته ښه راغلې. برتانیا چې ایران د دې حملې مسؤل بولي، په څه دلیل څه وایي؟ ولې؟
البته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی بریتانیا دې نتیجې ته رسیدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چانځایونو د سپتمبر د 14مې د حملې مسؤول دی، او پر دې به غور وکړي چې د امریکا په مشرۍ هغو پوځي هڅو کې برخه واخلي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دی. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبرالانو سره څرګندونې کولې، دغه راز وویل بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کلکیچ کم شي. د بریتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دغو خبرالانو ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډیر احتمال دی چې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړی ده. تکل صاحب
مننه. او د ایران لخوا د برتانیا د دې ادعا پر وړاندې تر اوسه پورې کوم غبرګون عکس العمل یا د چارواکو لخوا څرګندونې شوې دي؟
تر اوسه پورې تهران په رسمي ډول د بریتانیا صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي. ایران دغه راز متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه دې د فارس له خلیجه ځان لرې وساتي، او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحاني له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان ویلي وو چې ځواکونو یې د جګړې تطبیقات ترسره کړي او د جګړې یوې سناریو ته هم تیار دي.
بلې، وروستۍ پوښتنه نوري صاحب، له دې مخکې خو په خبرونو کې مو واورېدل چې امریکا او سعودي عربستان هم ورته تورونه پر ایران لګولي وو، او له دې پیښې وروسته په منځني ختیځ کې کړکېچ هم خپل زیات بد حالت یا اوج ته رسیدلی، نو د دغو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې کوم اقدامات شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان پر دې سربیره چې د دغې حملې مسؤول ایران بللی، دا هیواد تورن کړی چې په یمن او سوریه کې هم جګړه مخته وړي. متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د بریتانیا بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ کشتی ولجه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د یو څه پیاوړي کېدو ته اجازه ورکړه. په دواړو هیوادونو کې پوهیږو چې د امریکا یو شمېر ځواکونه ځای په ځای دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د برتانیا د نویو تورونو په اړه جزئیات راکول، چې وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حمله مسؤول دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې چارواکي وایي چې ځنګړو ځواکونو په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلې دي. لدې مخکې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا شوې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره ازادي رادیو خبريال الیاس دای د شیبال له هلمند د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. دای صاحب د چارواکو څرګندونې مهم واورېدې چې وایي د القاعده شبکې غړي وژلې دي. اول ته ولسی خلک ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوي دي. حقیقت تاسو ته معلوم شوی دی چې څه دی؟
یو خلکو ورکړی ده مشر مرکې کړي دي، او یوه د هلمند ولایت مقام ته ولې ده، او یوه هم د کندهار د مطبوعاتي دفتر نه درسنې کړې چې کتلې ده. داسې معلومېږي چې موضوع په ظاهره پیچلې موضوع ده. ولې ملکي کسان موږ ولیدل د هغوی نه نفره ټپیان او یو تن چې په روغتون کې مرجنسي کې سا ورکړل، دا رسنې ته وښودل شول، او د هغو د کورنیو غړو وویل چې چاپه روانه وه د دوی د کورو کان سایډي کې. اما دوی د واده مراسمو ته تلل چې د هوایي بریج ښکار شول، څوارلس کسان ووژل شول چې ټول ښځې او ماشومان دي، او نهه نفره نور ټپیان دوی امرجنسي ته راوړي د لښکرګاه، چې یو پکې د لښکرګاه سره په امرجنسي کې د ژورو ټپونو له امله همدا څو شېبې مخکې سا ورکړل ښه ده. د کندهار نه چې کومه اعلامیه اخول شوې ده، هغه د سفر درې کې چې په حواله وایي چې دوی د القاعدي پنځه مهم غړي وژلې دي، او په دې کې دوی د دې شبکې سره په تړاو درې ښځې هم نیولې دي چې په اردو او انګلیسي ژبه خبرې کوي. هغه اعلانیه چې د ولایت د مقام څخه څو شېبې مخکې موږ ته استول شوې ده، هغې کې راغلي دي چې دوی د شواروز او کندز په سیمه کې د مساکلام افغان ځواکونو په کندهار کې عملیات کړي دي، دوه ویشت وسلوالې وژلې دي، چې په دې کې د فرحات په نوم د مساکله د طالبانو ولسوال هم شامل دی، او څوارلس تنه نور مخالفین د اعلامیې ته حواله چې دوی نیولي دي، پاکستانیان او بنګلادیشي اتباع دي او پلان تر څېړنې لاندې دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له هلمند نه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات راکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، بیا هم هلمند ته ورزو. د هلمند مدني فعالان پر زده کوونکو قلمونه او کتابچې ویشي. د زده کوونکو د پاره کرتاسیا رسیدلې ده، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که عام خلک او تجاران مرسته وکړي نو د زیات شمیر شاګردانو ستونزې به اواری شي.
د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي. زه د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز له مسؤلینو سره د کرتاسیې په خاص ډول کلام او کتابچې د ویش پروګرام ته راغلی یم. مدني فعالین وایي غواړي د دې لارې سوداګر عوام خلک وهڅوي چې د پوهنې ریاست سره په هغه توکو کې مرسته وکړي چې ډېر لګښت نه لري. عبدالولی پتیال او عبدالحق ځواکمن د کرتاسیه د ویش پر مهال ازادي راډیو ټول هلمندیان کولای سي په ډیرو لږو لګښتونو او مرستو د پوهنې د ریاست د کرتاسیه ستونزه هواره کړي.
دا لړۍ شش کال بیا موږ شروع کړه. تیر کال مهم موږ دا کار تر څو زموږ هغه تجارانو ته دا وښیو چې راسي هر څه د دولت ته مه پرېږدي. یو کتابچه، دوی کتابچه، یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راځي، هم هر یو زړه شي کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
نن څخه زموږ د کتابچو کلمانو ویشن هدف دا و چې زموږ خپل د هیواد تنکي ماشومان او خپل د هیواد بچان تشویق کړو چې لا هم درسونه ووایي او خپل خطونه سم کړي. په همدې مخې موږ راووتلو چې کم کومک چې موږ پیدا کړی و هغه خپل د هیوادوالو، خپل د هلمندیانو ماشمان سره شریکو.
په هلمند کې د شونځو یوز د کوون کې واز د کرتاسې د کمبوت سره نه دی مخامخ. دوی شوون کې کتابونه او د شونځو د پر ودانې نه لري. په لري او کمربندې سیمو کې امنیت یو بل لوی ستونزه ده چې په عمر برابر ډیر ماشمان د زده کړو څخه محروم کړي دي. د هلمند مدني فعالین وای وړاندې تر دې هم په خپل شخصي لګر شاوخوا زور زده کوونکو ته کرتاسې ویشل ده. د هندوانو په نوم د شونځي هغه زده کوونکي چې کلمو کتابچه ترلاسه کړې ده د کم عمر دي. دوی ازادي راډیو ته د خپل مهم اړتیاو پړه وویل.
اسمت الله سازه دغه مکتب نوم دی ورواړی او شمسین دي نوري راوړي دا وبنه نورو مخس غرمې ده خو
د مکتب نوم چیش دی ولې چیش دی وړي چیش نوم پرکشته
سازه خو د اندوان د مکتب نوم دی اهلیونه
محب الله دغه د خوشتنه لرم چې موږ باید د ميداني سمسي او میزونو چوکي باید ورته برابر
نجيب الله ډیر مننه چې مرته مو دا کتاب شه زمونه برابر کړی چې مرته مو راوړله
عزت الله د پلان مثبت الله دې ډیر مننه کوم چې ماته کتاب شه راکړي په دوکي به موږ د دې سبا ګټو خو خپل خاتونو په پښکو لیکو
کتاب شه پر ډیر مننه دې چې کوم مرته دا کتاب شه زمينه برابر کړم موږ نور غواړو چې